محترمو اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یو سلو شپږڅلویښتم څخه تر یو سلو اته څلویښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمېر کسان ورسره ملګری شول او اوګه په اوګه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کېښودله. او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ گناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د لوی او بخونکې خدای په سپېڅلې نامه د تیرن راډیو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ونې کې هیلې ومنئ. نن د جمعې ورځ د 1403 لمریز کال د لړم د میاشتې 13مه د 1446 قمري کال د جمادې الاولی د میاشتې 5مه او د 2023 زیږدیز کال د نومبر د میاشتې 8مه نیټه ده. زه امان الله زماني د خپلو ګرانو همکارانو په ملتیا ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی یم څو د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه تاسو ته وړاندې کړم. په پیل کې به له معمول سره سم د ایران افغانستان سیمې نړۍ مهمه او تازه خبرونه واورئ. بیا با د مقاومت جبهه پر بریالي توپ د اسلامي انقلاب د معظم رهبر ټینګار تر عنوان لاندې یو سیاسي تبصره تاسو ته وړاندې شي. ورپسې به هم د خادتونو پروګرام ته غوږ شئ. وروسته به هم د شهید سنوار په تړاو ځانګړی پروګرام واورئ، او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې یا تلپاتې خوشبویي پروګرام ته سخبور شي، چې له دې سره به زموږ د نن ورځې یو ساعته سهارنۍ خپرونه هم پای ته ورسیږي. دوستانو، دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت غږ، او تاسو هم زموږ غږ له تهران راډیو څخه اورئ. هیله ده چې د خپرونې تر وروستیو شیبو زموږ ملتیا وکړئ. اوس په تهران کې د سهار شپږ بجې دی. پام وکړئ د دې مهال خبرونو ته. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سر ټکی. د ایران د اسلامي جمهوریت لپاره د امریکا د ټاکنو اهمیت نه درلودل. د ایران چابهار بندر د افغان او هندي چارواکو د لیدنې محور. په لبنان کې د اسرایلي پوځ د بریدونو له امله چاپیریالي ناورین، او د حزب الله پر قدرت د ګالانت اعتراف. اوس هم بشپړ خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ویلي چې د ایران د اسلامي جمهوریت لپاره دا مهمه نه ده چې د امریکا ټاکنې چا ګټلې دي. د صحاب شبکې د خبر له مخې د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د دې په بیان سره چې د ایران د اسلامي جمهوریت نظام پر خپل داخلي ځواک باندې په تکیه سره د عزت او عظمت لرونکی ملت دی څرګنده کړه. د ایران لپاره به هیڅ فرق ونه کړي چې څوک د امریکا په ټاکنو کې بریالی شوی دی، ځکه چې د ایران او د ایران د اسلامي جمهوریت جوړښت په خپل داخلي ځواک تکیه کوي. د ایران ولسمشر په دې خبرې سره چې ایران به له نورو هیوادونو سره د خپلو اړیکو د پراختیا په لاره کې یو تړلی او محدود نظرونه لري ټینګار وکړ. د ایران اسلامي جمهوریت له اسلامي او ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو پراختیا ته لومړیتوب ورکوي، او د اسلامي هیوادونو ترمنځ د اتحاد او اتفاق پر رامنځته کولو باندې ژور باور لري. پزشکیان څرګنده کړه که د اسلامي نړۍ ټول هیوادونه سره ورونه او ملګري وای، صهیونیستي رژیم به دا جرات نه درلود چې په دې ډول د فلسطین او لبنان مظلوم خلک له خاورو سره خاورې کړي. د افغانستان په چارو کې د هند ځانګړي استازي او د افغان طالبانو د بهرنیو چارو وزیر د ایران په سویل ختیځ کې د چابهار بندر د ظرفیتونو پر استفادې ټینګار کړی. د صحاب شبکې د خبر له مخې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانستان په چارو کې د هند ځانګړي استازي جی پی سنگ په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقی سره په لیدنه کې د چابهار بندر له ظرفیتونو څخه د ګټې اخیستنې په اړه یې د دواړو هیوادونو ترمنځ خبرې اترې کړې دي. جی پی سنگ پر دې باندې په ټینګار سره چې له افغانستان سره د اړیکو پراختیا د نوې ډیلي لپاره مهمه ده ویلي چې هیواد یې له افغانستان سره د بشري مرستو سربیره د دغه هیواد په پراختیایي برخه کې هم خپلې همکارۍ پیل کړې دي. متقی همداراز ویلي چې افغان سوداګرو ته د هند د ویزو په ګډون د لا زیاتو اسانتیاو برابرول کولی شي د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې لا هم پراخې کړي. د فلسطین د چاپیریال ساتنې ادارې په یو راپور کې ویلي چې د صهیونیستي رژیم پوځ په تیرو دیارلسو میاشتو کې پر غزې د خپل یرغل له پیل راهیسې د دې سیمې پر خلکو څه باندې 15 تنه بمونه غورځولي دي. دغه سازمان ویلي چې د بمونو دغه را اندازه له هغه مقدار څخه ډیره ده چې په دویمه نړیواله جګړه کې کارول شوې ده. په دغه بیانیه کې راغلي چې د صهیونیستي رژیم لخوا پر غزې تړانګې د دوامداره بمباری د پراخو کرنیزو سیمو د ویجاړېدو او له زهرجنو کیمیاوي توکو سره د خاورې د ککړتیا لامل کیږي. د فلسطین د چاپیریال ساتنې سازمان زیاته کړې چې صهیونیستي رژیم پر غزې تړان کې په خپلو پرلپسې حملو کې له سپینو فرسفور سره هر ډول ممنوعه وسلې او راکټونه استعمال کړي دي. د فلسطین د چاپیریال ساتنې بیانیې اشاره کړې چې د اوبو د سرچینو زیربناو ته رسول شوی زیان د ځمکې لاندې اوبو ته د ککړو اوبو د ننوتلو لامل شوی او د روغتیا او چاپیریال ناورین د رامنځته کېدو خبرداری ورکوي چې سلګونه زرو اوسیدونکو راتلونکي نسلونو ته هم یو ګواښ دی. له دغه ټولو جنایتونو سره سره ساینسټي رژیم اعتراف کړی چې له 12 میاشتو جنګ وروسته تر اوسه په دې نه دي توانېدلي چې په دغه جنګ کې خپلو هدفونو یعنی د حماس غورځنګ له منځه وړلو او له غزې تړنګ څخه د ساینسټي بندیانو بیرته ستنولو هدف ته ورسیږي. د ساینسټي رژیم پخوانی دفاع وزیر یو آف ګالانت ویلي چې د لبنان له سویل څخه د هغوی شاتګ د لبنان د حزب الله د پراخ ځواک لامل دی. هغه ټینګار کړی چې نتنیاهو نه غواړي دغه حقیقت ومني، خو زه د حزب الله ستر قدرت ته احترام لرم او د نتنیاهو خبرو ته هم پام نه کوم. د ساینسټي رژیم دغه پخوانی چارواکي په حیرانوونکو الفاظو کې د لبنان د حزب الله پر قدرت او توان اعتراف کړی او اعلان یې کړی چې د لبنان له سویل څخه د اسرائیلو د پوځ شاتګ د هغوی د ځواکونو د کمزورتیا له امله نه، بلکې د حزب الله د فوق العاده ځواک له امله دی. د اسرائیلو د یو پخوانی جګپوړي چارواکي دغه اعتراف د مفکارو او رسنیو ترمنځ پراخ پرګرونه راپرولی دي. ګالانت ټینګار کړی چې دا هغه حقیقت دی چې د اسرائیلو لومړی وزیر بنیامین نتنیاهو یې درکولو ته چمتو نه دی. هغه د حزب الله د ګواښونو پر وړاندې د ساینسټي رژیم د لومړي وزیر د مدیریت پر څرنګوالي باندې هم نیوکې کړي. د ګالانت د څرګندونې په داسې حال کې شوي چې د ساینسټي رژیم او حزب الله ترمنځ جګړه لا هم په لوړه کچه کې ده او د دواړو لورو ترمنځ د نویو نښتو د رامنځته کېدو اندېښنې هم شته. او د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند ویلي چې په غزه تړنګ کې ملکی فلسطینیان د نړۍ د سترګو پر وړاندې د لوږې او قحطۍ له امله مړه کیږي. د صحاب شبکې د خبر له مخې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ویاند سټیفان دوچاریک په غزه تړنګ کې د خلکو د ژوند او اوسېدو سختو او وژونکو حالاتو ته په اشاره سره ټینګار کړی. په داسې شرایطو کې چې فلسطینی ملکی وګړي د خوراکي توکو د نشتون او لوږې له امله مړه کیږي، نړیوال یوازې ننداره کوي او هیڅ اقدام نه ترسره کوي. د اروپای ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بوریل هم پر غزه تړنګ د ساینسټي رژیم د حملو پر دوام اندېښنه څرګنده کړې ده. بوریل زیاته کړې چې اروپایي اتحادیه په بقا بالاباک ناصریا او د بیروت هوایي ډګر ته څیرمه د اسرایلي رژیم له هوایي بریدونو څخه چې لسګونه کسان پکې وژل شوي په وحشت کې دی. د خبرونو پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
سیاسی تبصره.
دوستان و تصور بولو در نن روزی در سیاسی تبصره برخی تا چی موضوعی ده؟ د اسلامی انقلاب سرلارخود د حق او د مقاومت د جبهه بریالیتوب پریکنده بللی دی. د ایران د اسلامی انقلاب سرلارخود حضرت آیت الله العظما سید علی خامنه ای د لبنان د حزب الله او د فلسطین د حماس غورزنګ وده او خوځندوالی او په قدرت سره مقابلې ته په اشاره سره ټینګار کړی چې د خدای پاک د مرستې د نه شک وړ ژمنو او په تیرو لسیزو کې د حزب الله او د حماس غورځنګونو د بریالیو تجربو پر اساس وروستۍ پیښې به په پریکنده توګه د ساهینستي رژیم په مقابل کې د حق او د مقاومت د جبهې بریالیتوب ځان پسې ولري. د اسلامی انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله خامنه‌ای پرون سهار د رهبری د خبرګانو د جرګې له غړو سره په کتنه کې د غزې او د لبنان په جنایتونو کې د ځینو اروپایي هیوادونو او د امریکا ښکارا په وینو ککړو لاسونو ته په اشاره سره په لبنان، غزې او فلسطین کې د قدرتمندانه مجاهدتونو د دوام نتیجه د حق او د مقاومت د جبهې بریالیتوب وباله او ویل نړۍ او سیمه به یو ورځ وویني چې ساینسټي رژیم په واضح ډول له دغو مجاهدینو ماتې خوري. امام خامنئی د سینوسټی تیری ګرو په مقابل کې د مقاومت د بریالي توبونو د تیرو څو لسیزو تجربو د حق د جبهې د نهایی بریالي توب بلخ کار دلیل وباله او زیاته کړه. په کابو تیرو سلویختو کلونو کې د لبنان حزب الله سینوسټی رژیم په بیلابیلو مرحلو کې لبیروت سیدا او سور خرونو په تیره بیا د لبنان له سویل څخه شاتګ ته مجبور کړ او د لبنان خارونه کلی او د لوړې سیمې د دغه رژیم له منحوس وجود څخه پاکې کړې دي. د ایران د اسلامي انقلاب سر لارښود د امریکا د ولسمشرانو په شان د نړۍ د سترو فاسقانو په ملاتړونو باندې تکیه لرونکی او د غراز پر ډول ډول پوځي سیاسي تبلیغاتي او اقتصادي وسلو باندې سنبال دښمن ته ماتې ورکول او په شا شړل د حزب الله د وسونو د ګام په ګام د زیاتېدا او د خدای په لاره کې له یوې کوچنۍ مجاهدي ډلې څخه په یو ستر تشکیلاتو بدلېدل وبلل او ویویل د دغه بریالۍ تجربې عیني ورایښ د فلسطین د مقاومت په هکله هم شته او هغوی هم له دیارلس اته اتیایم هجري لمریز کال راهیسې تر نن ورځې پورې نه ځله له سینوسټي رژیم سره جنګېدلی دي چې نه ځله یې هم په دغه رژیم غلبه کړې ده. حضرت آیت الله خامنئی د لبنان حزب الله قوي او له سینوسټي رژیم سره د قدرتمن مبارزې د دوام په حال کې وباله وویل چې د سید حسن نصرالله او د سید صفی الدین په شان د سترو شخصیتونو له نشتون سره سره د حزب الله تشکیلات په لوړې معنوي روحیې او په میدان کې په مجاهدینو سره د قوي مبارزې په حال کې دي. د سیاسي تبصرې پای. دوستانو بیا هم تاسو خره خلاص وایو د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ او تاسو هم غږ له تهران راډیو څخه اورئ. دوستانو زموږ نور پروګرامونه هم تاسو پر لپسې نشریږي چې د حادثونو پروګرام به واورئ، ورپسې به د شهید سنوار په تړاو یو ځانګړی مطلب واورئ او په پای کې به هم د تلپاتې وږمې پروګرام تاسو خبر شي. له دې سره موږ هم له تاسو څخه خدای پامانی غواړو.
ښه عادتونه د تهران رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو د خ عادتونو د لړۍ له یو بل پروګرام سره زفاطمی ل خپل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوم. دوستانو، موږ انسانان چې هر څومره له ځان سره زیاته اړیکه ټینګه کړی شو هم همره به په ښه توګه کولی شو خپلو احساساتو سره له نورو سره چلند وکړو. کله ناکله خلک په خپلو احساساتو خبر نه وي او دا مسله د هغوی په اړیکو باندې ناخوښه اغېزې کوي، ځکه چې له نورو کسانو سره د یو زړه توب اړیکه نشي ټینګولی. په دې سریزه سره یو لنډه د ماخلو او بیرته را ګرځو ستاسو حضور ته. Thank you.
عزتمن اوریدونکو د پروګرام په سر کې یادونه کوو چې د وخا او د خوخي وړ ژوند لرلو لپاره د روح او د بدن دواړو سلامتیا ضروری او مهمه چاره ده. کله نا کله د خپل نظر وړ ژوند ته د رسیدا لپاره د ژوند په طریقې او لایف سټایل کې بدلون ضروری چاره وي. د ښه عادتونو لړۍ په پروګرامونو غواړو چې خپل بد عادتونه په ښو عادتونو باندې بدل کړو، خو دلته یادونه کوو چې د کومې سپارښتنې چې په دې پروګرام کې کیږي کولی دي او ممکنه ده ځینې پکې د بعضی کسانو لپاره مناسبې نه وي، خو د خپل ژوند په طریقې کې د ځینو مثبتو بدلونونو لپاره له یوه ډاکټر یا سلاکار سره ضرور مشوره کولی شي.
له دې امله چې موږ احساسات او جذبات هغه بنیاد دی چې له لارې موږ خپلې شخصي اړیکې جوړوو، په اړیکو کې د لوړ هیجاني هوش درلودل ډیر مهم دی. نن غواړو چې له دغه ډول هوش او هوشیارتیا سره لا زیات بلد شو او وکړای شو چې په دې کې ځان دغه توانمني پراخه کړو. د انسان هوش او ځیرکتیا عجیبه پیچلې ده. پیړۍ وشوې چې محققان او فیلسوفان د هغه د تعریفولو هڅه کوي. په اوسنی زمانه کې څیړاندو د هغه څه د سنجولو لپاره چې خلک پرې پوهیږي او دا چې څنګه د استدلال په کارولو سره ستونزې په چټکتیا سره حل کړي، د هوښیارتیا یا آی کیو له ازموینې کار اخیستی دی. خو یوازې د آی کیو ازموینې د فکر کولو د توانمنیو پراخې لړۍ ته پوشش او کوریج نه ورکوي. د آی کیو ازموینې تل په ښوونځي، ژوند یا تجارت کې د کامیابۍ اټکل نه کوي. په دې وجه په وروستیو لسیزو کې محققانو د اوش او هوشیارۍ تعریف د مهارتونو یوې لارې پراخې ټولګې ته زیات کړی دی.
خواګور دن کو آی کیو معمولا فکری وړتیا ته اشاره کوي. د آی کیو ځینې خورا عام عناصر د ستونزو د حل لپاره د منطق کارول، پلاننګ او ستراتیژي په خلاصو او انتراعي نظریو پوهیدل، له بدلونونو سره تطبیق او په ژبې پوهیدل او د هغې کارول شامل دي. خو هیجاني او جذباتي برخه یعنی ای کیو په کلي توګه د خپل ځان او نورو خلکو د احساساتو، هیجاناتو د تجربه کولو وړتیا او همدارنګه د کړچرونو د لارښوونې لپاره له دې پوهې د استفادې طریقې ته اشاره لري. په کلي توګه د لوړ ای کیو لرونکو خلکو لپاره دا اسانه ده چې د خپل ځان او د نورو احساسات وپیژندي، خواخوږي احساسات او چلند د مختلفو حالتونو سره تطبیق کړي، د هغو احساسات کنټرول کړي او د نورو سره د شخړو د حل کولو وړتیا ولري. د آی کیو ازموینې ډېرې نمرې د غوره اکاډمیک فعالیت، لوړ معاش او غوره دندې پورې اړه لري او احساساتي هوشیارتیا په کار او دندې بریا او د سټرس په کنټرول او له ژوند څخه په ډېره زیات پورې اړونده ده. او د دې لوړې نمرې کولی شي د شدید فشار او سټرس څخه په زر خلاصېده او رغېده کې مرسته وکړي. دغه دواړه ډوله ځیرکتیاوی کولی شي د ژوند په کیفیت او د هغه په مثبتو لاسته راوړنو د پام وړ اغېزونه وکړي. په دواړو پوهیدل او د هغوی پراختیا ممکنه ده د ژوند په ټولو زمینو کې د کامیابۍ د زیاتېدو لپاره تر ټولو غوره انتخاب وګرځي.
هیجاني یا جذباتي ځیرکتیا د پیټر سالووی او جان مایر لخوا په خپلو او د نورو په احساساتو باندې د تمرکز د مختلفو احساساتو ترمنځ د تشخیص او د هغوی د اطلاق او د تفکر او د کارچار د کنټرولولو لپاره له عاطفي معلوماتو د استفادې لپاره تعریف شوی ده. دغه تعریف بیا وروسته د جذباتو د پیژندنې، د هغو د استعمال او کنټرول ورباندې د پوهیدو په څلورو اصلي توانمنیو وویشل شو. دغه توانمنۍ په خپلو کې توپیر لري خو په عین حال کې سره اړوند دي. هیجاني او جذباتي ځیرکتیا یعنی ای کیو په حقیقت کې په ژوند کې د کامیابی راز دی. د هیجانی زیرکتیا مفهوم د خپلو پنځو مختلفو مؤلفو یعنی پوهې د ځان منظم کونې ټولنیزو مهارتونو یو زړهتوب او انګیزې څخه جوړ دی چې په اول ځل یې د ارواح پو او لیکوال دانیل گولیمن لخوا وړاندې شو. د هیجانی یا جذباتی زیرکتیا اولنی ټیکې په ځان پوهېدل دی، یعنی باید په مختلفو موقعو باندې باید په خپل غبرګون خبره او پوه واوسو. خو د تنظیمي یا د ځان منظم کوم هم مرسته کوي چې د خپلو کړو کارونو په پایلو او احساساتو پوه شو. ټولنیز مهارتونه هم د سترګو د تماس د ساتنې په شان په فعال توګه اوریدل او د بدن ژبه د مقابل لوري په اړتیاو او غوښتنو د پوهېدو او ورڅخه د قدرونې په معنا دی. پلور عاطفي او جذباتي هوش سره اړیکې د بهرني و عواملو له لارې نه بلکې له باطني عواطفو انګیزه اخلي.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، په حقیقت کې کوم کس چې د منلو وړ هیجاني هوش لري، لا مثبت یا روغې اړیکې لري، هغه د قهر او سټرس د رامنځته کېدا په وخت په خپل چلند او سلوک باندې مناسب کنټرول لري. همداشان دغه ډول خلک د مذاکرې او د یو تړون د لاسلیک کولو د وخت په شان حساسو موقعو کې غوره عمل کوي او کامیاب وي، ځکه چې داسې کس چې د منلو وړ جذبتي ځیرکتیا لري د مقابل لوري د هیجاناتو په پیژندلو او په خپلو جذباتو باندې په تسلط کې لا ښه عمل کوي. بل ټکی دا چې د یو کس د ځیرکتیا اندازه د هغه له جذبتي ځیرکتیا ای کیو سره نیغ په نیغه اړیکه نه لري، یعنی که یو کس لوړه آی کیو لري نو ضروري نه ده چې د هغه ای کیو یا هیجاني هوش دې هم زیات وي، او د دې پاپورټا د لوړ هیجاني هوش د لرونکي کس د هغه په آی کیو پورې تړاو نه لري. د انسان د آی کیو سویه د زوکړې له وخته ثابته وي، خو د هیجاني ځیرکتیا اندازه د عمر په دوران کې په مختلفو طریقو پیاوړي کیږي او زیاتیږي. په حقیقت کې هیجاني ځیرکتیا تر ډیره د ترلاسه کېدو وړ ده، او انسانان د ژوند په اوږدو کې د ای کیو د زیاتولو لپاره ضروري مهارتونه زده کوي او د هغوی په تکرارولو سره په کامیابو، خوشحاله او له ژوند څخه په راضي کسانو بدلیږي. په بله وینا، کوم کسان چې په هیجاني ځیرکتیا کې ځیرک ګڼل کیږي، هغوی ځینې داسې ځانګړنې لري چې د پروګرام په دوام کې ورسره آشنا کیږو.
دغه کسان عموماً د خپل کمزورۍ او قوت یا پیاوړتیا ټکي پیژني. د خداګاهۍ تر ټولو ستره نښه دا ده چې یو کس د ځان پیژندنې او په کلي توګه د خپل شناخت په هکله مؤثر او رښتونی دی. کوم کس چې په دې پوه شي چې د چلند کومې برخې بیا کتنې او غور ته ضرورت لري، کومې برخې د قوت ټکي لري او باید په دوامداره توګه یې پیاوړي کړي، او څرنګه کولی شي په خپل شخصیت کې له موجودو ټولو کمزوریو او قوتونو سره ډیره غوره اثر او کارکردګي وښيي. لوړ هیجاني هوش یعنی ای کیو لري. د مثال په توګه که پوه شي چې د کار په ځای کې په کوم برخو باندې ډیره اغیزه لري، نو په هغو برخو کې غوره عمل کوي او په ځان باندې لوړ اعتماد ښيي. د لوړ هیجاني هوش لرونکي کسان د خپلو هیجاناتو د دلایل کشف کوي. دغه کسان د نورو ټولو معمولي انسانانو په شان د قهر، خادۍ، شوق، بې انګیزې توب او غیره او نورو شیانو په مختلفو هیجانات تجربه کوي. خو هغه څه چې دغه کسان له نورو څخه بیلوي دا دی چې په خپل کرچار باندې په تمرکز او تفکر سره کولی شي د خپلو هیجاناتو د رامنځته کېدو په وجه پوه شي. هغوی د هیجاناتو او جذباتو د رامنځته کېدو په وجه لږ ځنډ کوي او خپل احساسات معلوموي، او د هغوی د راڅرګندېدو په اغیزې باندې په پوهېدو سره په یوه شیبه کې تر ټولو غوره فیصله کوي. مثلا د قهر او غصه کېدو په وخت چې پوهېږي سرچینه یې د ډېر کار په وجه رامنځته شوې ستړیا ده، په لږ پلي تګ او آرام کولو سره خپل قهر کنټرولوي او نورو ته د تاوان رسولو مخنیوی کوي.
ډیرو عزتمنو اوریدونکو، دغه کسان همدا شان نه ویلی شي او په صحیح وخت د خپل مخالفت له څرګندولو ویره نه لري. د مثال په توګه د خپل کار له ملګرو سره د یوې ستونزې د رامنځته کېدا یا د یوې غیر عقلي غوښتنې په وخت د خپل مخالفت دلیل بینوي او د ضرورت په بڼه کې بې له هیڅ ډول اندېښنې خپل مقابل لوري ته نه وایي. د دغو کسانو یوه بله ځانګړنه دا ده چې د خپلې عقلي ودې او غوړېدنې لپاره کوشش کوي، یعنی د فردي وړتیاو پر څرګندېدا کې توانمنۍ. په دې وجه کوم کسان چې لوړ ایکیو لري په غور او ځان پوهونې سره کوي چې خپلې توانمنۍ، وړتیاوې او دلچسپۍ کش کړي او خپلو هدفونو ته د رسېدا لپاره حقیقت پسندانه پروګرامونه پلان کړي او ورباندې عمل وکړي. د لوړ هایجنی هوش یا ایکیو لرونکي کسان پوهیږي که په ځان باندې په بشپړه توګه اعتماد ولري او د ځان لپاره د احترام کیل وي، نو یو رغونکی او مثبت کس ګڼل کیږي. که څه هم دغه کسان له غرور او ځان خودلو پاک وي او د نورو لپاره ډیر زیات احترام هم لري. د لوړ ایکیو لرونکي کسان بدلونونه په خلاص غېږه مني. دغه کسان په دې خبره ښه پوه دي چې له بدلون سره ښه ویره یې د پرمختګ مخه نیسي. په دې وجه په خلاص غېږه د بدلونونو هرکلی کوي. هغوی د ناخوښو او ناڅاپو پیښو په وړاندې له کوشش او زیار لاس نه اخلي او په هدفمنې سره د خپلې لارې خنډونه لرې کوي.
عزیزانو، اوس چې پوه شو چې د لوړې هیجاني ځیرکتیا لرونکي کسان کومې ځانګړنې لري، غواړو پوه شو چې خپل هیجاني هوش یعنی ای کیو څرنګه پیاوړی کړو. د هدف ته د رسیدو لپاره کوشش وکړئ چې خپل احساسات وپیژنئ، هغو ته پاملرنه وکړئ او خبر شئ چې هر حس د بدن په کومو غړیو باندې اغیزې کوي. له نورو سره یو زړه توپ وکړئ، خپل ورځنۍ پیښې ولیکئ. دا کار لامل کیږي چې لنډې مودې وروسته یو ځل بیا خپلو افکارو او کړچارو ته توجه وکړئ او نظر پکې واچوئ، تر څو د خپلو ستونزو جړه پیدا کړئ. د چار چاپیر له خلکو د خپلو تمو سویه ټیټه کړئ. مثبت فکر کول تجربه کړئ او د منفي افکارو مخه ونیسئ. ستاسو د ذهن خوراک مطالعه او زده کول دي، نو خپل ذهن اوږی مه پریږدئ. نرم واوسئ او کارونه مو په ځان باندې له حقیقته ډیره سختي مه کوئ. د ضرورت په وختونو له نورو سره مرسته وکړئ او له نورو سره او له نورو څخه هم مرسته واخلئ، او که د هغوی درته ضرورت شو نو مرسته یې هم ورسره وکړئ.
عزتمن اوریدونکو، د ښه عادتونو دغه اونیز پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. له تاسو اجازه غواړو.
ښاد او آباد اوسئ.
د السنوار اتلولی.
د تهران د پښتو خبرونه خوښو مینوالو، په دې شیبو کې زه فاطمی له خپل محترم همکار
عبدالمجید دورانی سره
د ولسی اتل یعنی یحیی السنوار د میړنتوب او شجاعت او د اسرایلو لپاره د یو وحشت په نامه سره له یو ځانګړي مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شوي. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
دوستانو، د فلسطین د حماس غورزنګ د سیاسي دفتر د مشر یحیی السنوار شهادت په ل یو نسل نه بل نسل ته د بریالیتوب په وعده باندې د شهادت په بدلی دا کې د یو درس په توګه منتقل شي. په دوستانو، میړنه مقاوم شجاع او زخمی یحیی السنوار په رفح کې د ابن سینا په یو واټ کې په یوې کنډواله شوې کوڅې کې په یوې وړې صوفې باندې ناست وو، او په هغه کور کې چې دیوالونه او دروازې او کړکۍ یې د ټانکونو په ګولیو سره سوری سوری او دړی وړی شوې وې. هغه په پوځي وردی کې او وسله په لاس او د ورپسې شیبې په تمه وو. ناڅاپه یو ډرون وارد شو او د هغه نقاب پوش په وړاندې را څرګند شو. کله چې هغه ډرون هڅه وکړه چې هغه ته نږدې شي، نو السنوار په خپل کیڼ لاس سره یو لرګی د هغه ډرون په لور ورګزار کړ. له دې مخکې چې پر هغه د ټانک وروستۍ مرمۍ ولګیږي او پر ځمکه پریوزي، دغه کومه نمایشي او ایډیل ډوله صحنه نه وه، بلکې یوه حقیقي صحنه وه چې د نړۍ خلکو په هغه ویډیوګانو کې چې د دغه لوی فلسطینی قومندان د ژوند وروستۍ شیبې ثبت کړې وې مشاهده کړه. دغه صحنه د 1980 لسیزې په وروستیو کې د کیڼپالو د مشهور کمانډر آرنستو چې گوارا د ژوند له پای سره ډیر زیات ورتهوالی لري، په دغه توپیر سره چې گوارا یو زخمی اسیر وو، په داسې حال کې چې السنوار په یو لرګي سره د یو اسرائیلي ډرون او د یو ټانک په وړاندې تر خپلې وروستۍ سلګې پورې مبارزه کوله.
دوستانو، یحیی السنوار څخه د شهادت په شیبې کې د هغه د خوښې وړ سناریو په باب پوښتنه کېدلی، نو احتمالا به یې ځواب ورکاوه چې دا سناریو دومره ښکلی او په زړه پورې ده چې که په خپلو سترګو سره مو لیدلی نو باور به مو نه کېده. دغه واقعې او پیښې او صحنې هغه حقیقتونو سره دړې وړې کړل چې د صهیونیستي رژیم د رسندویي پروپاګنډو تل هڅه کړې ده پټې کړي، بلکې حتی تعریف کړي. شهید السنوار هم هغه شان چې اسرائیلو ادعا کوله چې په یوه سورنګ کې پټ شوی دی او د دغه رژیم له بندیانو د خپل ځان د ساتلو لپاره د انساني ډال په توګه استفاده کوي، خو حقیقت داسې نه و او ټول نړۍ ولیدل هغه شهید السنوار د عزالدین قسام د هر یوه مبارز په شان تر وروستیو شیبو کې د خپلو کسانو تر څنګ وجنګید، او د حماس د هر یوه مبارز شهید په شان د شهادت خوږ شربت. یحیی السنوار په حقیقت کې په خپل شهادت سره د اسرائیلو هغه روایت چې څه د پاسه یو کال څخه یې په غزې باندې په تیریو کې خپور کړی و ناکام کړ. هم هغه شان چې د 2023 میلادي کال د اکتوبر په 1 نیټه یعنی د طوفان الاقصی عملیاتو د پیلیدا په ورځ د اسرائیلو ماته نه خوړلو په باب دروغ جن روایتونه هم سره ګډوډ کړل.
د دغه میړنی او شجاع قومندان ژوند د هغه د بند او زندان له همهغو ړومبنیو شیبو څخه چې تر لسګونو کلونو یې دوام وکړ تر خپلې مبارزې او شهادت پورې د فلسطین د آزادولو په لاره کې د مبارزې لپاره د خپلې لیتوګې ښودونکی و. هغه په پیل کې د خپل دښمن د ژبې په زده کولو او د دښمن د تفکراتو په ژور فهم سره ځان په پوهې سنبال کړ. السنوار له خپل زندان ساتونکو سره په خبرو کې د بندیانو د شرایطو د ښه کولو لپاره لا زیات معلومات راغونډ کړل او وروسته یې په پټه توګه د طوفان الاقصا عملیاتو د تیارولو لپاره یوه پوځي او امنیتي لاره خپله کړه. دغو عملیاتو یوازې د اسرائیلو نه بلکې د ټولې نړۍ پوځي او امنیتي ذهنونه حق حیران کړي دي. تر دوو کلونو پورې هغه د اسرائیلو د سترګو په وړاندې د پوځي او امنیتي مانورو چمتو کولو او ترسره کولو په حال کې و، له دې پرته چې د هغه دښمن پوه شي د دغو مانورو موخې څه دي. تر دې چې هم هغه وخت راورسېده او په 1948 کال کې د اسرائیلو د تاسیس له وخت راهیسې پر دوی تر ټولو لوی پوځي او امنیتي گزار وکړ او ستره بریا ترلاسه کړه. د غچ اخیستونکي جنگ په غزې تړانګې او لویدیځې غاړه کې د فلسطینی او خلکو په ضد د اسرائیلو بدماشي او فاشیستي جنایتونو په پیلیدا سره یحیی السنوار د جنگ په ټولو جبهو کې، یعنی د کلابند شوي غزې تړانګې له جنوب نه رانیولې تر شماله پورې، د خپلو ځواکونو قومنداني وکړه. له ډېر کم جغرافیایي مساحت سره اسرائیلو په داسې حال کې چې د امریکې او څو لویدیځو هیوادونو له دغه جنایتکار رژیمه بشپړ ملاتړ کوه، د حماس فلسطینی څو زره مبارزانو سره د مقابلې لپاره څه د پاسه 400,000 کسیز پوز بسیج که. خو لکه څنګه چې اسرائیل و نتوانیدل د السنوار مبارزانو ته د جنگ په میدان کې ماتې ورکړي، د غزې تړانګه د خلکو د نسل وژنې او ډله ییزو وژلو لپاره له خپل درس پوځي تجهیزاتو او ماډرن وسلو او ټنیزو بمونو څخه استفادې ته یې مخه کړه. دوی د ښوونځیو، روغتونونو، پناهځایونو، جوماتونو، کلیساګانو، د کډوالو د خیمو په بمبارولو سره د خلکو د نابودولو هڅه درلوده. خو ابراهیم او د هغه ملګري د دغو وژلو له بوږنوونکي وضعیت سره هم هغه راز څه د پاسه یو کال مقاومت وکړ او لا هم مقاومت کوي.
عزیزانو، د اسرائیلو وحشی او جنایتکار پوز هڅه وکړه څو د یحیی السنوار مبارزه په سورنګونو کې د پټېدا او تشدیدا په څیر په ادعاګانو سره او د ځان او د خپلو ځواکونو د ساتلو لپاره د انساني ډال په توګه له اسرائیلي بندیانو څخه د استفادې په څیر په چټي ادعاګانو سره خرابه کړي. دوی همداراز د وژلو له لارې د ویرولو او په امن توګه د وتلو د ژمنې په ورکولو سره هڅه کړې ده هغه تسلیم کړي او د قدرت او مقاومت له ځایګې خبرو اترو او مبارزې ته دوام ورکړي. د صهیونیستي رژیم د روایتونو په اساس اسرائیلي پوز نه پوهېده چې هغه درې کسیزه ډله چې ورسره ښکېل و په هغو کې یو یحیی السنوار هم دی، ځکه چې هغه پوځي وردې اغوستې وه او هم هغه د تیرو وختونو او اوسنیو مبارزانو او سرشندونکو په څیر مخ پټ کړی و. په داسې حال کې چې اسرائیل د خپلو لویدیځوالو متحدانو په تیره بیا د امریکا او په خپل اختیار کې د څارنې او د جاسوسۍ ټول سیسټمونه او ټکنالوژي د غزې تړانګې په مساحت کې د مځکې لاندې د السنوار د موندلو لپاره کارولی و. د حماس رهبر د غزې تړانګې په جنوب رفح کې په تل سلطان کې په آزاده توګه مبارزه کوله. هغه له اسرائیلي عسکرو سره په سخت جنگ بوخت و او د هغوی و اخوا ته یې لاسي بمونه هم شړل. له دې وروسته په هغه د بدن ټپي ټپي شو. نور باقی پاتې کسان ورڅخه اخوا د دې خوا لاړل او یو ډرون د هغه په تحقیب کې هغه کور ته ولېږدول شو چې السنوار پکې موجود و. دغه کور د دیوالونو د ړنګېدا په دلیل بې چته و او په بشپړ ډول ښکارېده. په عین حال کې یحیی السنوار چې په خوا کې یو لرګی چې د تکیه په توګه یې ورڅخه استفاده کوله هڅه وکړه هغه ډرون ورباندې وولي. په داسې حال کې چې خپل زخم یې په یوه ټوکر سره تړلی و څو د وینې په هیدا مخنیوی وکړي. ډرون په شا شو او په دې وخت کې د دښمن یوه ټانک ورباندې ډز وکړ. بې له دې چې د ټانک عسکرو پوه شي چې په دغه مرمۍ سره د فلسطین یو تر ټولو مهم او تر ټولو شجاع قومندان شهید.
د یحیی السنوار له شهادت وروسته د صهیونست رژیم پروپاګانډیزو ادارو هڅه وکړه چې دغه پوځي نښته د یو ټارګیټډ ټرور د عملیاتو په توګه وبرېښوي. خو هر څوک چې د پوځي عملیاتو له ړومبنیو اصولو خبر وي ښه پوهیږي چې دغه واقعه ټیرورستي او ټرور نشي بلل کېدی، ځکه د ټارګیټ شوي کس هویت له مخکې پیژندل شوی او معلوم نه وو. پر دې سربیره صهیونستي رژیم په زیات احتمال سره د دغه ویډیو په خپرولو سره دا تصور کاوه چې دغه اقدام د فلسطینی مبارزانو او د غزې ترانګې د اوسیدونکو د روحیې او نفسیاتي وضعیت د خرابېدو سبب کیږي. خو همدغه فلم د تر ټولو وروستۍ ساه پورې د السنوار د مقاومت او ښکېلې دا روایت بشپړ کړ او د فلسطینی ټولنې لا زیات د عربانو او غیر عربانو ټولنې لپاره د یو حقیقي مبارز څیره نندارې ته وړاندې کړه چې د خپل آرمان په لاره کې تر وروستیو شیبو پورې مقاومت وکړ، تر هغه ځایه چې حتی د حماس او السنوار ځینو مخالفانو هغه که په غزې کې او که په لویدیځ غاړه کې او یا که د سیمې په سویه وو د هغه ستاینې ته مجبور شول. د یحیی السنوار شهادت به تر کلونو پورې د ساډوبۍ تر حده د کلابندۍ په شرایطو کې د پوځي رهبرۍ په هنر کې د یو درس په توګه په یادګار پاتې شي او له یوه نسل نه به بل نسل ته د بریالیتوب په وعدې د شهادت په بدلولو کې د یو درس په توګه منتقلیږي. په پای کې باید په یاد ولرو چې شهید السنوار د طوفان الاقصی عملیاتو له پیل څخه هیڅ خبرې نه دي کړې او د عمل او مقاومت د هغه او د هغه د ملګرو د سرشیندنې اتلولۍ او په ډګر کې به د دغه شان مقاومت کیسه او داستان په نړۍ کې د ټولو مقاومتونو په تاریخ کې ثبت کړي.
ډیر عزتمنو اوریدونکو، د السنوار په نامه د دغه ځانګړي پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي او موږ ساسو له حضوره رخصت کیږو.
د الله په امان.
تلپات خوشبوی ډیرو قدرمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ عزیزانو، د خبرونې په دې شیبې کې زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوی یم چې د تلپاتې خوشبویی تر عنوان لاندې یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پایه راسره د ملګرتیا فرصت ولرئ. د تلپاتې خوشبویی په یو لسم پروګرام کې د رهبرۍ ستر مقام حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای د بیلابیلو موضوعګانو په اړه د معارفې او تفسیر اړخته پام کوو. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای په لاره کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کوي. په یو لسم پروګرام کې هغوی د هغو کسانو د بریالیتوب لپاره چې د خدای تعالی په لار کې هڅه او کوشش کوي الهي ژمنې زیرې ته اشاره کړې ده او جوتوي چې متعال خدای هیڅکله د خپلې ژمنې خلاف ورزی نه کوي. خدای تعالی په قرآن کریم کې په څو ځایونو کې په ښکاره او ډاګه ژمنه کړې ده که څوک د خدای په لاره او د دین په لاره کې هڅه وکړي نو هغه ته فتحه ورکوو. دا د خدای وعده ده. په یو ځای کې فرمایي ولینصرن الله من ینصره. په دغه تعبیر کې لینصرن الله څو د تأکید نښې لري چې یعنی مؤکدن او مؤکدن خدای تعالی نصرت کوي د هغو کسانو چې د خدای دین او د هغه نصرت وکړي. دا یوه ژمنه ده، الهي ژمنه ده. په دغې وعدې باید اعتماد وکړو. د سلواغې په هغه نولسمه ورځ له دې سره سره چې دا پیښه وشوه او ویلیدل چې د پوز یو شمیر کسان راغلل له انقلاب سره یې بیعت وکړ، تر اوسه داسې کسان و چې ډاډمن نه و، خیال یې آسوده نه و، هیلمن نه و چې دا کار به نتیجه ورکړي. خو امام راحل په الهي ژمنې ډاډمن و. امام راحل او هغه کسان چې د امام د لارې پیروان و پوهیدل چې دا ژمنه به پرې کنده تحقق ومومي، پرې نه ښودل چې حرکت سست شي. کله چې ډاډ و راتلونکي ته هیله من و، نو نه پرېږدي چې حرکت سست شي. دا مهم محاسبات دی چې انسان پوه شي خدای تعالی په خپل ژمنې وفا کوي. دا هم د قرآن کریم آیت دی، ومن اوفا بعهده من الله، هیڅوک له خدای تعالی زیات وفادار نشته. خدای تعالی وعده ورکړی ده او په دغه ژمنې به عمل وکړي.
Թեհրանն է խոսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամն եք լսում։ Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի ամենօրյա ներքին հաղորդումները եթեր են հեռարձակվում 3 նվագով ըստ հետևյալ կարգի. Առավոտյան Թեհրանի ժամակով